دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې نړیوال او د سیمې هیوادونه دي د طالبانو پر ځای د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دغه وزارت مطبوعاتي ویان ګران هیواد نن د پنجشنبه په ورځ د زمري یا اسد په دشتمه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې ایران د افغانستان د سولې د بهیر سره خپل ملاتړ اعلان کړی او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ایران د کوربتوب په اړه هم چمتووالی ښودلی. د ایران حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د امریکا د سینین تلویزیونی شبکې تیر هفته د استخباراتي سرچینو په حواله رپورټ ورکړی و چې ایران په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي عسکرو د وژلو په بدل کې طالبانو ته پیسې ورکوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده دغه تور رد کړی و. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پراته ټول خندونه لري کړی دي. ښاغلی غنی چې نن د پنجشنبه په ورځ د زمري په دیرشمه د برتانیې نه د افغانستان د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینا کوله وویل چې حکومت د هغه په قول د یوې داسې سولې د ټینګېدو لپاره کوشش کوي چې د افغانستان ځوانان د پردیو د لاس اله ونه ګرځي او د وطن د آبادولو په کار پیل وکړي. نوموړي په طالبانو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره له حکومتي استازو سره خبرې پیل کړي. تیره شپه د ننګرهار او تخار په ولایتونو کې د وسلوالو په حملو کې د امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو اتلس غړي وژل شوي او اته کسان یې ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ملک تاتار په نوم د طالبانو یو پخوانی قومندان چې په دې وروستیو وختونو کې د حکومت لوري ته اوښتی هم شامل وو. خو طالبان لا تر دې دمه د دغه حملو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین او هند حکومتونو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت په دوو اعلامیو کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خبرې شوې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوبرمانیم جیشنکر سره په دې ارتباط په تلیفون خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسون وایي چې د وروستیو حملو په اړه به شواهد او اسناد راټول کړي. لبل خوا د کابل ښاریانو په دې وروستیو وختونو کې په ښار کې دننه د ماینونو او بمونو د چاودنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خلک وایي داسې کومه شپه نه چې دوی د چاودنو اوازونه نه اوري. په عین وخت کې په کابل باندې د افغانستان د ازادۍ د جشن د لمانځلو د مراسمو په وخت د راکټونو په حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسیدلی دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. میرمن کمالا هیرس سکال د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د مرستیال د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی رسمن قبول کړه. هغې په خپله وینا کې پر خلکو باندې غږ وکړ چې د امریکا په خاطر باید مبارزه وکړي او ویل موږ پوهیږو چې دغه کار ممکن دی. کمالا هیرس چې 55 کال عمر لري او د سنا د مجلس غړې ده د کالیفورنیا د ایالت یوه پخوانۍ لویه څارنواله ده. د کورونا د کوویډ-19 وبایي ویروس د خپرېدو له امله د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو په تاریخ کې سږ کال د لومړي ځل لپاره دواړو ګوندونو د کنوانسیونونو له جوړولو نه ډډه کړې او د ویډیوي کانفرنس له لارې خلک له خپلو کورونو د مشرانو ویناګانې اوري. د دیموکراتانو په غونډه کې د ګوند رسمي کړنلاره او د ګوند فعالیتونو پروسیجرونو او مقرراتو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما بیګا شپه د دیموکراتانو په کنوانسیون کې د خپلې وینا په ترڅ کې ویلي دي چې زه له دواړو کاندیدانو سره چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي دي په سپینه ماڼۍ کې کېناستلیم. ښاغلی اوباما وویل چې ان له پیل نه ما د دې توقع نه لرله چې زما جانشین به زما د نظر پیروي وکړي او یا به زما پالیسي تعقیب کړي. د هیواد په خاطر مې دا ارزو لرله چې ډانلډ ټرمپ بلا عقل یو څه دلچسپي او علاقه د خپلې وظیفې سره وښيي. اوباما زیاته کړه چې ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې لخپل چوکې نه په استفاده صرف د خپل ځان او د خپل انډیوالانو د ګټو په لټه کې دی. د اوباما نه علاوه د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن او د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی د ګوند هغو مشرانو په جمله کې شامل وو چې د دیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن او د هغه د انتخاباتي ملګری کمالا هیرس په ملاتړ د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه. دا واشنگټن دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د اسرایلو د سخت اعتراض باوجود د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په متحده عربي اماراتو باندې د څو فروند اف 15 ډالر پر مخلول جټ الوتکو د پلورلو په باب غور کوي. جمهور رئیس ټرمپ د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او امنیتي اړیکو د پراخولو په باب نن په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای چې د ټرمپ ادارې له هنګ کنګ سره د ریالخزي موافقې د ختمولو پریکړه کړې. متحده ایالاتو دا اقدام وروسته حق وکړ چې چین په دغه خودمختاره سیمه کې یو لړ نوي امنیتي قوانین نافذ کړل. په داسې حال کې چې جمهور ډونالډ ټرمپ اشاره ویلي چې انتخابات وګټل نو له ایران سره به مذاکرات وکړي، د سپینې ماڼۍ مشاور او د ښاغلي ټرمپ زوم جرید کوشنر امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ایران ته د سولې وړاندیز کړی دی تر څو د دواړو هیوادونو راتلونکي نسلونه بهتر ژوند ولري. د امریکا د عدلي وزارت په غیر قانوني توګه ایران ته د پیسو د انتقالولو په جرم درې کسان تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي دي چې په دې پټ کاروبار کې یو ایرانی الاصل امریکایي مزامل زیدی او یو پاکستانی الاصل امریکایي تابع عاصم نقوي او یو پاکستانی تبا علی چاولا چې د هیوستن په خار کې ژوند کوو لاس لرو. او ویل کېږي چې د پاکستانی طالبانو د مختلفو ډلو له یو ځای کېدو وروسته مفتی نور ولی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د نوي مشر په توګه باندې انتخاب شوی. په عین وخت کې کارپوهان ویل دي چې سهم چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان د څنګه ځینې مشران د حکومتي او نړیوالو قواو د پرله پسې حملو په نتیجه کې وژل شوی دي، خو دغه ډله اوس هم د مرګانیو حملو قدرت او توان لري. د سه شنبې په ورځ د افغانستان حکومت اعلان کړی و چې د داعش د خراسان د څنګه یو لوړ پوړی قاضي عبدالله اورگزای وژلی دی، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د اورگزای په شان د داعش د ځینو مشرانو د وژل کېدو باوجود ناممکن ښکاري چې پر حکومتي ځواکونو او یا پر ملکیانو باندې د داعش د مرګانیو حملو توان او قدرت مختل شي. اورگزای چې په اصل د خیبر پښتونخوا د خیبر اجنسۍ اوسیدونکو د ننګرهار د ولایت د نازیانو او اچین پولیسوالیو کې فعالیت کو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په مخ کې ټول خندونه لمنځه وړي دي او د سولې لپاره نه یوازې چې ژمنتیا شودلې بلکې عملی اقدامات هم کړی دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي له فرانسې او استرالیا سره د بندیانو د خلاصون په سر په خبرو بوخت دي. نور جزئیات له رحیم ګل څاروان څخه واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې په طالبانو د ژر مذاکراتو د پیلیدو غوښتنه کوي چې لای هم پاتې 400 طالب زندانیان نه دي خوشي کړي. هغه زندانیان چې طالبان د مذاکراتو د پیلولو لپاره حتمی شرط بولی. که څه هم د 400 طالب زندانیانو د خلاصون حکم ولسمشر غنی لس ورځې وړاندې لاسلیک کړی دی او تر اوسه دا زندانیان نه دي خوشي شوي، خو بل ورته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواکۍ د 101 کلیزې په مناسبت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې له طالبان سره د سولې په خاطر ټول خندونه او بهانې له منځه وړي دي.
بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اور بند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. ما بانی صلح هستیم و برای دستیابی با صلح با عزت و پایدار و آغاز مذاکرات هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان تمام معانی و بانه ها را دور کردیم.
ولسمشر غنی د بهانو او خوندونو د لری کولو خبره په داسې حال کې کوي چې فرانسا او استرالیا د یو شمیر طالب زندانیانو له خلاصون سره مخالف دي او دا طالب زندانیان د خپل سرتیرو وژن کی بولی. د افغانستان د بهرنیو چار وزارت وایي چې له فرانسې او استرالیا سره د سولې په بهیر کې د خوندونو د لری کولو په سر کار کوي. د دې وزارت ویان وایي چې هغه هیوادونو سره په خبرو وخت دي چې د بین الافغاني مذاکراتو په پیلولو کې ونډه لري.
د دې پکله چې د زندانیانو خلاصون پرته بل لامل همسته خدای دیو کې چې بل لامل نه مونږ په دغه تمایا سوتې د مشکل حل کو او د بلې مرحلې ته داخل سو او مذاکرات له خیر سره پیل شي.
خوانی طالب چارواکي چې دلته په دې غونډه کې راغون شوی او په ولسمشر غنی غا کاو چې د لوی جرګې پریکړه و منیو بنديان دي خوشی کړي. دوی له ولسمشر غنی دا هم غوښتل چې د بنديانو په اړه د فرانسې او استرالیا خبرو ته غوږ ونی نسی.
بنديان خوشی کا تر څو پر بین الافغاني مذاکرات شروع سی او صلح ته زمينه برابر سی. پرول زدا د ملت فیصله د ملت فیصله صدا قوت دیګه د فیصله باندې خوځه ک بندان دانه نه خوځه ک
د سوری د بهیر پاړه د خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل خار په همدی اونۍ کې د راکټي بریدونو او مقناطیسي چاودنو شاهدو چې لامل یو شمیر وژل شوی او لزګونو ټپيان شوی دي. د بشري حقوقو کمیسون د هدفي وژنو د مخنیوي غاک کوي.
هدفی وژنې یو لوی اندېښنې ده. اوس په دې وروستیو ملکی کسان له همدې آدرس نه زیانمنون کې دي او موږ له حکومت نه غواړو چې باید څېړنه وکړي، عاملین یې باید وپېژندل سي او عدالت پر عاملین باید تامین سي.
په پام کې وه چې د دې اونۍ په سر کې دوحه د بین الافغاني مذاکراتو کوربه وي، خو اوس د بین الافغاني مذاکراتو د پیل د نیټې څرک نه لیدل کېږي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا
غږ
اشنا رادیو ده.
تاسو
د افغانستان جمهوری ریاست له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د نه پرې کېدو په اړه د پینتاګان د رپورت په خبرګون کې وایي چې طالبانو له متحده ایالاتو سره د تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او افغان حکومت په دې برخه کې جدي اندېښنې لري. د پوځي چارو څېړونکي وایي له طالبانو څخه دا تمه باید ونیسي چې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش دغه هیواد کانګرس ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي دا سې نخکاری چې طالبانو د القاعده په ګډون له ترهګریزو سازمانونو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملی کړې وي. پینټاګون ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزی قومندانۍ سنت کام دواړو راپور ورکړی چې طالبان د القاعده ملاتړ ته دوام ورکوي او ان پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې راپور په خبرګون کې امریکا غته وویل چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له لاسلیک وروسته د طالبانو له لوري په بشپړ ډول د ټولو ژمنو د عملي کولو تمه درلوده. تر اوسه د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو قناعت نه دی ترلاسه شوی. له تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او د تاوتریخوالي ختمول د دوی اصلي ژمنې وي، په خواشینۍ سره چې په دې برخه کې موږ اندېښنې لرو او زموږ او د نړیوالو شریکانو اندېښنې له منځه نه دي تللې. د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې راغلی چې طالبانو د دوه لټړونو وروسته پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې خپل بریدونه زیات کړي دي، خو طالبانو د پینټاګون دا راپور په کلکه رد کړی او هغه د خاصو او شومو اغراضو لپاره کمپاین بللې دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دغه ډلې د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې څخه به امریکا او د هغوی متحدینو ته هیڅ ډول زیان نه رسیږي. طالبانو په دې بیان کې ټینګار کړی چې د دوه تړون عملی کولو ته ژمن دي. د پوځي چارو یو شمیر څېړونکي وایي چې د القاعده شبکه د طالبانو د ډلې له بنسټ ایښودونکو څخه ده او له طالبانو څخه باید دا تمه ونه شي چې په بشپړ ډول له دغې شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل امریکا غږ ته وویل
اوس هم د دې پلیټو کې دی ال قائدی نفر جګړه کوي دا پکې خبره نه ده چې امریکا په خپله پټي افغانستان یې امر راغبل سوال ده ولې نه دي دی علي کې پېستوي دي او نه بسي روس ته پرې وال جواهری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد کې وسیږي او حمایت دې په لاس کې ده په دې خاطر باندې دا به ډېره له حقه لري چې یو سړی ووایي چې طالبان کولی شي چې مسته خپلې اړیکې له دوی سره پرې کړم
خو ښاغلی امرخیل زیاته کړه هغه وخت به د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې ترمنځ اړیکې لمنځه لاړې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو وروسته په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت رامنځته شي د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت شاوخوا درېونې مخکې هم په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکه د پخوا په شان له طالبانو سره همکاري کوي تر څو افغان حکومت ته زیان ورسوي خو جنرال امرخیل ویل چې اوس د القاعده شبکه هغه پخوانی قوت نه لري او د دغه شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د پام وړ کوم برید نه دی کړی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
نوریدن کو تیر شپه د خواجه بهاودین پولیس والی کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتون کوون کو پر پوسټو بریدونه کړی دي دولتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې دیارلس ولسی پاتون کوون کې وژل شوی دي نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې ووري
تیر شپه د خواجه بهاودین ولسوالی په لاله گذر لبیجر میدان بوزکشی ګلبهار او دروازه کن په کلو کې وسروالو طالبانو د ولسی پاتون غالو پر پوسټو په بریدونو کې ډیر لستنه وجلې دي د تخار د پولیسو ویان عبدالخلیل اسیر وای چې وجل شوی کسان د ملک احمد تاتار په نامه یو پخوانی قماندان پورې تړاو لري چې اوس مهال د طالبانو پر خلاف وسلې اخیستي هغه زیاتوي چې د تخار د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې طالبانو د ولسی پاڅونوالو پر پوسټو په برید کې ډیر لستنه پاڅونوال وجلی او څلور تنه نورې ټپین کړي دي
طالبانو د ملي پاسون د ملک احمد تاتار په افرادو باندې د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې حمله کوي په دې ناخته کې ډیر لستنه د ملي پاسون وجل کیږي او څلور زخمیان لري ویل کېږي طالبان ته مرګ راغلی خو شمېر معلوم نه ده دوه ساعته ده درګیری ادامه درلود امنیتي ځواکونه هلته په کومک په نلو ورسېده او جنګ ختم شو
ملک تاتار د خواجه بهاودین ولسوالۍ پخوانی جهادي قماندان دی چې اوس یې د طالبانو پر خلاف او د دولت په ملاتړ وسله اخیستي د تخار د پولیسو ویان عبدالخلیل اسیر وای چې د جګړې سیمې ته ګډ مرستندوی ځواکونه رسیدلی و چې د جګړې په دوام کې د سرحدي کندک یو تن سرتیری وجل شوی او دوه تن نورې ټپین شوی دي هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې د خواجه بهاودین د پولیسو یو هاموی ټانک هم تخریب شوی دی اسیر وای چې جګړې دوه ساعته دوام وکړ چې پکې وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوختی دي خو د مخالفینو د تلفاتو په اړه دقیق ارقام نه لري د تخار خلک وای چې په دې وروستیو کلونو کې د تخار قندوز پر لوی لار د تګ راتګ پر وخت له ستونزو سره مخ دي دوی وای چې لارې نه امن دي او کله چې قندوز ته زی ویر لري چې طالبان به ورته زیان واړوي
زه د تخار ولایت نه قندوز سره تلم منګه خانابات را نږدې سلو خلک ویل چې د قندوز او خانابات لارې جنگ د تاسې مزې سي خطر ته مواجه کیږي ډېر خلک د سي پلارې کې د خانابات او د تخار او قندوز پلارې کې پاتې کیږي جنگو کې پاتې کیږي دا درې ورځې کې د شدید جنگونه د خو مخ کې جنگونه مو بیا منګه دلته علي آباد لار نه قندوز سره غلو او دا لار تقریبا دوه برابر لار ده د قندوز او تخار نه نن موږ ډېر واقعیت په ستونزې سره مخامخ سلو د علي آباد لار نه تیر سلو او ډېر اوږد لار او ډېر په تکلیف سلو
د دغه ولایت خلک اندېښمن دي چې د تعلقانو خار مخ پر نام نه کېدو دی څو ورځې وړاندې د تخار په مرکز تعلقانو خار کې د یوې مشهورې لیسې ودانۍ ته د نامعلومو کسانو لخوا اور اچول شوی و ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري په افغانستان کې د کورونا د وبا د درملنې او روغتیایي امکاناتو په اړه یو نوی سروي شي چې په روغتیایي مرکزونو کې د کورونا د مشکوکو ناروغانو د تشخیص لپاره لازمه پاملرنه نه کیږي خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا سره مبارزه په سیمه او نړۍ کې بې ساري ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د روڼتیا سار ادارې د کرونا د وبا پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې په برخه کې د شتو ظرفیتونو او درملنې د بهیر د ځولنې لپاره یو شوي سروې ښیي چې په روغتیایي مرکزونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو د پیژندلو او له نورو ناروغانو څخه د هغوی د جلا کېدو لپاره هیڅ پاملرنه نه کیږي. د دغې ادارې د تحقیق د چارو مسؤول عزت الله دیب د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته د دغې سروې په باب د معلوماتو پر مهال وویل چې سروې په دیارلس ولایتونو کې د اوسو روغتیایي مرکزونو څخه د تنی پر اساس ترتیب شوی ده.
د صحی مرکزونو ته د مراجعینو دراتک پر محل باندې سکرین غویا چکه نه تر سره کیږي او دا د دې باعث کیږي چې د وبا د ډېر لامل سي. په لومړي سر کې هغه صحی کارمندان او کارکونکو چې په شفخانو کې خدمات ارزه کوي او وړاندې کوي هغه په کووډ 19 مبتلا سي. د سروې موندنې ښیي چې په ډېری لوی شفخانو کې او په کوچنیو شفخانو کې صحی توکي مثلا اکسیجن په ډېر کم پیمانه موجود وي، ذخیره ډېر کمی وي. د مثال په ډول په ولایتي شفخانو کې دوه درې ورځې د پاره، په حوزوي شفخانو کې د یوې ورځې د پاره اکسیجن موجود وي.
روڼتیا سار اداره وایي چې دا سروې ښیي چې د عامه روغتیا وزارت د کره بشپړو او پر وخت اطلاعاتو راغونډولو لپاره یو سیستم نه لري چې د وزارت مشرتابه د هغو پر مټ مناسبې پریکړې وکړي ترڅو په هیواد کې د کرونا د خپرېدو مخه ونیسي. د روڼتیا سار اداره وایي چې د کرونا پر وایرس داخته شو او مړه شوو کسانو اوسني ارقام چې د حکومت لخوا راټولېږي او خپرېږي د باور وړ نه دي. دا اداره د بلګې په توګه د عامه روغتیا وزارت د رسمي ارقامو پر اساس د 2000 میلادي کال د اګست 19 د 2599 کسانو پر کرونا داخته کېدو یادونه کوي او وایي چې د حکومت بل سروې بیا ښیي چې خیت لس میلیونو پورې خلک په افغانستان کې په کرونا باندې اخته شوي او کرونا یې تېره کړې وي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د پنجشنبې ورځ خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس سره روانه مبارزه په سیمه او حتی په نړۍ کې بي ساري ده.
امروز ملت افغان، کشور ما، شما
نن ورځ افغان ملت زموږ او ستاسو هیواد د هر بل هیواد ګاونډي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله نن ورځ په یو ښه حالت کې دی. کار او کسب پیل شوی، زموږ پانتونونه او خوندۍ پیل شوی او د افغانستان د نن او بهر کې د سوداګرۍ لپاره زمينه برابره شوې ده.
آماده شدن
د امیر وخت وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې پروختونه کې د اکسیجن د نشتون څنګه حل شوی او تر اوسه 1500 د مصنوعي تنفس کوچني ماشینونه چې د یو ناروغ لپاره کار ورکولی شي ټول ولایتونو ته استول شوی او د 500 نورو د برابرولو او ولایتونو ته د استولو چاري روانې دي. د امیر وخت وزارت سرپرست ویل چې د دې لپاره چې د کرونا د وایرس پیښې کمی شوی او ځینې طبي وسایل او تارتیا را پښوی پریکړه کړي چې د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت روغتي وسایل وانخلي او دا پیسې پر نورو روغتي چارو په مصرف ورسوي. د امیر وخت وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې د چیرو دوه میاشتو پرتله ډېرې کمې شوې. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په 11 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 102 نو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2018 ته رسیدلی دی. د امیر وخت وزارت وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ 15 تنه مړه شوي او 315 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د امیر وخت وزارت د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې 1315 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2015 سنه نور د کرونا له ناروغۍ بېرته ښه شوي دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا آشنایم.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دیموکرات ګوند د ملي جرګې په دریمه شپه د وسلو له کبله تشدد، د چاپیریال ساتنې او کرونا وایرس موضوعګانو باندې بحث وسو. کله چې سناتوري کاملا هاریس د جو بایدن مرستیالې ومنله، یو شمیر خلکو پر جمهور رئیس ټرمپ نیوکه کړې ده، خو جمهور رئیس ترامپ وایي مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما او مرستیال جو بایدن خپل دندې په سمه توګه نه وي ترسره کړي، نو ځکه نن د جمهوري ریاست دنده پر مخ وړي. د رپورټ نور جزئیات له وحید فیض څخه واوري.
د غونډې قرباني او د هالیوډ وتلې هنرمندې کیری واشنگټن ویل چې د غیر دودیز جرګه ده او دا به سر د چې لومړنۍ تورپوستي او هندي اصل امریکایي میرمن د یو لوی ګوند په ټکټ کې انتخاباتي سیالي کوي.
زه د متحده ایالاتو د ولسمشر د مرسیالې په توګه نوماندي قبلوم.
د جمهوریت ریاست لپاره نومان جو بایدن پیوش مې ویډیوګان کرا ترګن شو چې د کانګرس په خوانی غړي ګبي ګفرز هم پکې و چې څومره مخ کې د ټوپکو په بریټ کې وژل شوې ده.
امریکا موږ ټول ته اړتیا لري چې غږ پورته کړو، ان تر دې چې کدی یوې کلمې د منډولو لپاره هم مبارزه وکړو.
پر ولسمشر ټرمپ په دیني وکه وشو چې پر هغه کسانې د مهاجرت قوانين په سختۍ سره عملي کړل چې پناه غوړي او به اسناد پناه غوښتن کړي. د ولسمشر لپاره مخکنی کاندیدی الیزابت وارن د کورونا وایروس د وبا په وړاندې پر مبارزې نیوکه وکړه.
د کووید له کبله د نړۍ په کچه نن په امریکا کې زیات شمیر کسان مړ شوي دي. اقتصاد را لویدلای دی. دواړو نورینونو ته د تورپوستو او نورو لګکیو کورنۍ ځپلې دي.
مخکنی ولسمشر باراک اوباما ویل چې ترامپ د هیواد تنوع او خپل دنده درناوی نه کوي.
ما د خپل هیواد لپاره هیله لرله چې ډانلډ ټرمپ به کېدې شي خپل دند جدي وګڼي، د دند درنوالي احساس به وکړي او دیموکراسي ته به یو څه درناوی پیدا کړي چې اوس د په اختیار کې ده، خو هغه هیڅ کله داسې ونه کړل.
د ولسمشر ټرمپ امرستیال مایک پنس د چهارشنبه په ورځ په ملواکي کې د کورونا وایروس د خپرېدو ویرې له کبله په مجازي توګه د دیموکرات ګوند د غونډې په لغوه کېدو خندا کړې ده.
تاسو پوهیږئ یو زم پوهیږم چې د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس په ویسکانسن کې د غزوی ایریک پرونالتو او زه نن دلته یم. ما اوریدلې دي چې ټاکل شوی و دیموکرات ګوند په ویسکانسن کې ملي کانګره جوړه کړې و، خو هغه جوړه نه شو کړې. البته دا نه وشه نه ده. تاسو پوهیږئ ما اوریدلې دي چې شپږ سوه نه پنځوس ورځې کېږي چې جو بایدن ویسکانسن ته هیڅ راغلی نه ده.
د دیموکرات ګوند مخکنی کاندید هیلری کلینټن د رای ورکولو په ارزښت خبرې وکړې.
Remember back in 2016 یاد لری په 2014 کال کې چې ترامپ پښتنه کړې و تاسو څه بایللی؟ اوس موږ پویږو زموږ روغتیاي پاملرنه، زموږ دندې، زموږ عزیزان.
خو ولسمشر ترامپ د دین وکو په جواب کې ویل دي.
The reason I'm here is because of
دا چې زه دلته یم دلیل جمهور رئیس اوباما او جو بایدن دي، ځکه که هغه سم دند تر سره کړې و زه بدلته نه و.
د دیموکرات ګوند کرمنسون په داسې وخت کې روان دی چې په 2014 کال کې ولسمشر ترامپ ل درې وزیرو څخه په کم رايو ویسکانسن کې سیالي وګټلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د عراق د بهرنیو چارو د وزیر سره ولیدل او د عراق سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه وکړه. د همکاري دا خبرې په داسې وخت کې په واشنگټن کې وسوي چې بغداد د داعش د تروریستي ډلې او د ایران په لاره وسلوالو جنگیالیو د تهدیدونو مخنیوي لپاره مبارزه کوي. که څه هم جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غواړي په عراق کې د امریکا پوځي حضور کم کړي.
د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په داسې وخت کې واشنگټن ته راغله او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره خپل لومړنۍ لیدنه کوي چې په بغداد کې د امریکا په اهدافو باندې د ایران پلاوه ایرانی وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوې دي. مایک پامپیو د خپل عراقي سیال فواد حسین سره هم یو ځای مطبوعاتو سره ولیدل او ترې وپوښتل شو که په عراق کې د 15,000 امریکایي عسکرو د کمیدو مهالویش ترتیب شوی اوسي. پامپیو د دغې پوښتنې ښکاره ځواب ورنکړو، خو مختلفو اړخونو ته په پام کولو یې ټینګار وکړ او داسې یې وویل:
The real focus is on the joint
حقیقی پاملرنه په هغه غړو هڅو تمرکز دی چې په ټولو برخو کې پر کار کوي، کله اقتصادي هڅې دي، د بشري مرستو کو خونه دي او یا که امنیتی مرسته. موږ په دې پوهیږو چې عراقیان ورته اړ دي. د عراق د ولس خپلواکي د امریکا په دوامدار ژمنو متکی ده چې ورسره مرسته وشي او موږ هم ورته ژمن یو.
پمپیو د عراق د حکومت نه وغوښتل چې د ایران پلاوه وسلوالو لخوا د مخ په زیاتیدونکو حمله مخه ونیسي. په عین وخت کې د عراق سره تر 200 میلیون ډالر زیاتې بشري مرستې اعلان وکړو. هغه ویل امریکا به ډیر ژر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران پر ضد شکایت وسپاري چې د نړیوالې اټومي موافقې سرغړونه کوي. هدف دا دی چې په ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګیږي. ښاغلی پمپیو په دې اړه داسې وویل:
You have to remember 2231 isn't a US document.
تاسو باید په یاد ولرئ چې د 221 سند امریکایي نه ده، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سند ده. په دې کې یو لړ پیشنهادونه شته، د حقوقو او موافقو فیصلې شته، او موږ په پرې عمل وکړو، او موږ ډیره تمه لرو چې په نړۍ کې خپل ژمنو باندې عمل وکړو.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام